اسلامآباد او چنئی سپر کینگ لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دا سیالي چې د افغانستان پر وخت شپږ بجې ترسره کیږي، ګټونکي لوبډلې پایلوبي او بایلونکي لوبډلې په خپل ځای یعنی نیمه پایلوبه کې پاتې کیږي، او د دویمې نیمه پایلوبې لوبډلې له ګټونکي لوبډلې سره به سبا ماښام مخامخ شي. او د دویمې نیمه پایلوبې له ګټونکي لوبډلې سره به سبا ماښام مخامخ شي. حیدرآباد او چنئی لوبډلې د روانو سیالیو په لومړي پړاو لوبو کې دوه ځل سره مخامخ شوي چې دواړه سیالۍ چنئی لوبډلې ګټلې دي. افغان سلو توپ چون کے راشد خان چې د سنرایزر حیدرآباد کو لوبډله کې لوبیږي، تر دې دمه یې په څوارلسو سیالیو کې شپاړس مقابل لوبغاړي سوځولي او د کرکټ پوهانو په باور ښه ځلېدلی دی.
ازادي راډیو مو د سپورت نړۍ مهم خبرونه واوریدل. اوس هم د دوونیز پروګرامونه درته خپریږي. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تنظی پروګرام.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه نیمینړی. درنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روان خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي او صحي ستونزو سره مخ وي. ویل کیږي چې ډېری نجونې له دې بابته له زده کړو هم پاتې کیږي.
د عادت مې اجرا یعنې نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده، مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم.
په دې برخه کې به د پوهنې وزارت لکړونو هم خبر شي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واورئ. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپل لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی. د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی. ځان سره وایي که چاته ووایم راته غوسه بشي یا به را پورې وخاندي، نو له خلکو ځان پټوي. راځئ د یو څو نجونو خبرو ته به غوږ شو چې دوی کله لومړی ځل عادت شوې، له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي، او په دې هکله یې وار له مخه معلومات لرل او که نه، او دا چې له کومو ستونزو سره مخ شوي دي.
کله خپله د حالت سره مخ شومه، ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور او د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه و راکړی. سره زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه سوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کوم چې د خلک ماته ګوري پوهېږي چې په ما کوم څه سوي. ام ډار ام سنګ شرم، خپل ځان مې له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب ما کې پیدا شوی ده. دا څه حالت ده؟ دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې به د حیث و نفاس په نوم یو هغه لوستلو په کتاب کې موږ هغه نه پوهېدو. چاته مې دغه څه شي استاد ممیل وای زه تیر سید په باندې تاسو نه پویږي. باید زموږ سره په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځواني سره مخ کیږي، د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو اونه داری سي. دا کسی موریدی لسی باز انجینکی حیران سي چې ما چی شي سوي ده، د خودکشي هو لیکړی.
مانو مارزو ده عادت می اجرا یعنی نه پویدلم، ډیره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده، مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. ډیره راته سخته وه، اول سیزن پویدم، خو ما به ویل دا حالت نه ماته پیدا شوی ده. مکتب ته به نه شو تلی، کله زه محروم اصلم. اوس ډیره خفه یم، رنجم دې موضوع نه، بل مشکل مې نه لري، یوازې د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې شوی یم.
دغه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه ریښتیا هم شته. ډېری کورنۍ خپلو لوڼو ته د میاشتنی عادت په هکله پوهاوی نه ورکوي. زما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې باید په دې برخه کې انجونو ته پوهاوی ورکړل شي. انجونو ته باید وویل شي چې په دې وخت کې ونه ډاری شي او له کوم ډول صحي وسایلو څخه ګټه واخلي. د خزو میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري، خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې لامل یې ښځې وروسته پاتې او پر ناروغۍ وخته کیږي. دیني عالم مولوي محمد عیسی سمیم په همدې اړه:
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري هغه شخص باید له هغه نه خبر شي. لکه انجونې چې دوی ماهوار مریضي کله پرې راځي، دا دوی مسؤلیت او مکلفیت ته سر دینه باید دوی به خبره وي. ولې؟ ځکه چې دا تر دینه ارتباط لري. نو چې کله یو موضوع تر دینه ارتباط لري، زده کول لازمي او ضروري دي چې باید وي. او ښه خبره خو دا ده چې په نصاب کې داخله سي. ولې؟ چې ضرورت به دي دغه ښځو چې دوی له دین نه بې خبره دي، دا ضرورت به رفع سي او له دین نه به باخبره سي، له خپل تکلیف او مسؤلیت او مکلفیت نه به خبره سي. او په آینده کې به دوی ته مشکل هم نه وي، هغه مشکل به د شرعي وجه نه وي. یعنې دا معنا چې کوم وخت کې که دوی مریض وي، روزه نیوی سي، نشي نیولی، لمونځ کوی سي، نشي کوی، تلاوت کوی سي، نشي کولی، مېلو سره نږدې کېدی سي، نشي نږدې کېدلی. دغه مسائل تر شریعته ارتباط لري. نو داسې کله آګاهي وي، نو بیا دا ښځې په ښه طریقه سره هغه خپل مسؤلیت او مکلفیت چې د الله تعالی له طرفه پرې وضع سوی ده، هغه په ښه طریقه سره دوی ادا کړي.
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان نه آګاه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډیرې متوجه وي، د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي. د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي.
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. 50% کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده، د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوي بلوغ ته رسیږي، په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل کله چې بلوغ ته رسیږي، په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ځینې اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنې په یو ډول نور ذاتي له ځینې اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. او دغه بدلونونه دا چې نوي دي، د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتنی عادت کې د روحي فشارونو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید جدي پام وشي. ډاکټران وایي که په دې برخه کې نجونې خپله پاکي مراعت نه کړي، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. نسایي ولادي ډاکټره نجم سما شفاجو په همدې اړه:
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځئ چې او ګیره کیږي یا ګزه کیږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دې وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرم اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پرې تبدیل کړي. ښځې یا جنکۍ د نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرم اوبو باندې د ومینځي، بیا د اوکشه کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچ شي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي، خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي، یا د نغری ته نږدې کړي. د هر ځې حفظ الصحه کومه مرات نکونو میکروب د نشونما یا د وده سبب کیږي او کله چې میکروب وده وکي معلومدار نه تنها هغه منطقه کې بلکې ټول وجود کې میکروب تیږي او حتی د مرګ سبب کیږي. تجربه خودلې ده چې کومه خزه چې خپل دغه ټوټه خپل زرزنه نه تبدیلایي پکې میکروبونه نشونما وکي وده وکي د وینې چې راځي خو د رګونو خوله خلاصیږي. نو دا میکروبونه د رګو د خلاص خلو د طریقه ټول وجود داخليږي، تبه پیدا کوي، ځان درد پیدا کوي، استفراقات دلبدی پیدا کوي، ډیر مشکلات جوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ګډه سروې چې په 2018 او 2018 کلونو کې ترسره شوې ښیي چې د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د نجونو پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده چې له امله یې ډیری نجونې اغیزمنې شوې دي. په ښځینه ښوونځیو کې 50% نجونې د خپل میاشتنی عادت په اړه معلومات نه لري. 30% نجونې په میاشتنی عادت کې ښوونځي ته نه ځي چې له همدې امله ډیری نجونې له زده کړو پاتې کیږي او یوازې 12% نجونې په میاشتنی عادت کې پاکو روغتیا ای وسایلو ته لاسرسی لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو پراختیا د برخې مشره تورپیکی مومند وایي کله چې معلومه شوه د نجونو د غیر حاضرۍ یو عامل د میاشتنی عادت له امله نه راتګ دی، نو دوی په دې برخه کې یو لړ تدابیر ونیول.
زده کوونکي زیاتره زموږ نجونه د ښوونځي نه مثلا پاتې راتللې، ښوونځي ته به یې غیر حاضري زیاته وه. نو متاسفانه چې نجونه هېڅ په دې هکله مخکینۍ آګاهي او مخکینۍ دغه پوهه نه لري او د یو د شرم او د دغه موضوع ګڼل کېږي. دی دي هر وخت چې د عادت سره مخ کېږي کار سره دی ستونزه زیاته یا ته تکلیف ولري چې دا ایجاب کړي چاته ډاکټر ته لاړ شي. نو د دې په خاطر باندې دا ستونزه اوس ډېره حد مرحلې ته رسېدلې وه او د نجونو زیاتره غیر حاضري د دې عدم علاقه مندي د درس سره درسونه بین لوستل یا په دې ورځو کې د درس نه پاتې راتللې غیر حاضري له محرومېدلې به دا یو لوی تشویش او سترس دی د نجونو ترمنځ.
میرمن مومن زیاتوي اوس په ښوونځیو کې دغه موضوع په نصاب کې شامل شوې ده او ښوونکو ته ځینې ورکشاپونه هم نیول شوي دي.
ستونزه